ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبريالانو کاری محدودیتونه او ننګونه. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبريالان د مهال له بیساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبريالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان ازادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څنګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبريالان او د رسنیو د روزنیزو څنګه کارکونکو په کار بوخت دي. پښتني دادی چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبريالانو ونډه څومره مهمه ده. خبريالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي. په هن کې افغان خبريالانو او د آل انډیا رادیو کارکونکو اسما کاکړ په تبیت کې افغان خبريال امینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونه سره یو ځای کیږي. مونږ ډېر هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبريالان پیدا کړو چې د مهال په افغانستان کې کار کوي ترڅو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلې حال وورو خو له بده مرغه چې ګانش مر خبريالانو چې موږ سره خبري وکړي له خبرو کولو یې ډاډه وکړه ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپل مندل په اړه چې د خزینه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی ازادي رادیو ته یو پیغام را لګلی دی.
3 گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی، ورزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپل مندنو په اړه ځوان فکر خبرونې ته دا پیغام را لګلی و. لانی کمرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکونکو اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینا اکبری دواله بحث سره یوځای شوې دي. اسما کاکړ اول به تاسو ته راشو. تاسو له سمو دی راځي له افغانستانه به هر کار کوي دی وی خبريالي په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نن دغه حالت ساري. تاسو مخکې دی نجیب اصیل سرګندونی واوري دی وای د افغانستان په نګدي نیمه ولایتونو کې خزینه خبريالان نشته. څه فکر کوي دغه حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟
درسنه لومړی تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او محترمي خپلې مسلکي همکاري ته سلامونه وړاندې کوم. او ما څرګندونه وایم چې رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځیدو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د رئیسي خبریالان او په تیر افغان ستنه خبریالان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره لدې چې د پنځو کالو راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم، د خبریالۍ په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، له پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو رسنیو ځینې خبریالانو سره زما ملګري دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. روبي باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري، هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا اخیستنه خبریالان ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډاره دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. دوی درسونه ډېر لوی ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډېری داسې ادارې شته چې حتی غودي ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه یې، پوهنې، روغتیا، ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دی بله
او مهرباني دوام ورکړئ. فقط ما غوښتل د خبرې تر راشم چې د ستونزې خو چې تاسو یاد کړئ یا مو کتار کړئ، د مخکې هم یاد شوې لبل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او درسنوي کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر
ته
دې شرایط چې اوس دې دا کافي نه دی. او ستونزی چه افغانستان شدی لدی، میرمنی لدی او در افغانستان پر مجموع که تو خلقی لدی، در اتس و اغام چه دوی سم مختمی موالی چه دوی اجازه نلدی، دوی سرچینو لکمک تر مختی و در اتس نه زیاد دوی خپل سانسوری ده، دوی تا اجازه نوار کول که گی چه آغاسی موضوعات چه دوی باید انکاس ورکی در افغانستان ده نه ځینې خبريالان یې انعکاس نسي ورکولای، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول او دا تاسو ډېر لږ دي ما وغم په دې شرایطو کې.
کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسې میرمن کاکړ. مینا اکبری، تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څه ښیي په افغانستان کې اتمن د خپلو همکارانو سره په تماس کې افغان خبريالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې ملمدی ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، لبه د مرغه په افغانستان کې خزینه خبريالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکاران سره د نه په افغانستان کې پاړی کې ما متاسفانه وي خپل داستون ځی کله بیانوي بي خي زتر یو شپې یو ورځې پوری په دې فکر کې ورته زمو ما چې څنګه ورځ زمونږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې یو په دغه سخت شرایطو کې هلته د نه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، کو وځي هم مشکلات اقتصادي ډیر زیات دي. لودي صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون دغه یو پرون په خپل راپورونو کې ویلي و چې شپږ اتیا سلنه انجونې چې کوم دي د طالبانو پر اتک سره دا د رسنوي څخه لری شوې دي، نو ډیر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال پر رسنوي کې دي او هغه لبد مرغه فعالیت لري. نو په دې هله چې دغه فیصدی چې کومه دی بیان ازادي کور په خپل راپورونو کې خوده لیدا لدین نور هم لا ورپسې زیات نه شي، ځکه چې واقعا مونږ چې رسنۍ ګورو دنه د افغانستان رسنۍ زمونږ خويند ډیر په ندرت ډول باندې الته پر سر په سکرین باندې دی، هغه هم په پټ مخ باندې ورسره زده رسنۍ خود نه په افغانستان کې تعقیبوم او د امکارانو سره دنه په افغانستان کې زپاړی کې کیما ورسره پخوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوی کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کې یو دوه ورځې د لری شي بل راشي، نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړلو باندې دوی غواړي څه ثابت کړي. لودین صاحب، یو ساده اوس ګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبریالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې ښځینه خبریالانې نتاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي. داسې خپرونې به یې مخته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره ډېر ښه خبرنامې وي. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلي او بانډو کې دي، د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وي چې د ښځینه نتاقانو لخوا سره به مخکې وړل کېدلې، زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به یې پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه ټلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي، او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله، مینا اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنی منړی ده ښځه، افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکټرانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده. ستاسو نظر په دې اړه باندې
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي چې په اسانۍ، مثلا زه یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نهه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده. او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه ټلویزیونونو کې چې کومې صحي خپرونې دي او ښځینه ډاکټرانې، ښځینه نتاقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به څه ناڅه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحي خپرونې، نه هغه دیني خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت د نه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د ټلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه نتاقم څخه، هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ په رسنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري. خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی. زموږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي یوې ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې، او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منه. خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي، موږ ته یو جالب پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده. حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهیږو چې رښتینی اسلام څه ده. دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري، او د طالبانو د حکومت ویندویان هم په رسمي ډول لکه تر لګل آزادۍ رادیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې آزادۍ رادیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغه سي باسونو کې تر ډیره باسونو یو ورخیص پات کېږي، د طالبان د حکومت لخوا ځواب نه لرو. خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان آزادۍ ته متحد دي، او د خبريالانو حقونه ورکوي. البته د خبريالانو د خزو حقونه دوی لکه څنګه چې میرمن اکبري ویل په اسلام پورې محدود دی، وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم اجمندي. پاتې سو د عامه په هوی بحث پرمن کاکړ زدا ستبر تر اعظم د پښتنه تاسو نه کوم چې د عامه په هوی په برخه کې هم د رسنۍ رول د پام وړ دی، خصوصا د رادیو غانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه په هوی کله ناکله مخکې میرمن اکبري صحیح خبرونه ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن ته غږیږي دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبره جذب کړي، نظر دی ته چې یو نارینه راځي د خزو په مسلو کې بیرته خزو ته غږیږي. په عامه په هوی کې د خزو ونډه څومره مهمه ده؟ البته د خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو
په عامه په هوی کې لکه څنګه په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډیره مهمه ده. په تیره ده ځینې خبريالانو او د رسنیو رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه چې دوی دا صحیح موضوع وي که دا د ماشوم په تربیه کې وي، که دا کوم اسلامي اصل وي، دا په هر اړخ کې په همدې لارې د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي، ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته. البته اوس نه، پخوا چې خپرونې وي نو د دې رول درلوده. ما په خو د بي بي سي په تعلیمي خبرونه کې کار کول، موږ هر دوشنبه تلو په ساحه کې، ساحه ته به ټول څه ساحه کې د څه سره د ماشومانو سره راګېدلو. ډېر داسې موضوعات وو چې غوډي به خو چا سره نه شو شیدې کولای، نه د میرمن اکبري په خبره د ډاکترانو نه لیدي وو، یا کومه به کومه بله ستونزه به وه، کومه ټولنیزه ستونزه به وه، موږ به دا خبرې ورځنه واخیستلې. که دا د طبي برخې موږ به په د روغتیا په خپرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډېره ګټه یې ترې اخیستله. او که دا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل و، نو دا مو په ډرامه کې موږ بېرته هغه کول، د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول. دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومه ده، د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه، او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی و. په لرې پرتو سیمو کې موږ به چې کله نو ټول موږ پېژندلو، حتی موږ د غږونو سره آشنا و، ډېر به یې په خوشحالۍ سره زموږ پوښتنې ځوابولې، خپلې ستونزې به یې موږ سره شریکولې. او حتی مثلا موږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جاله او دا ونیسئ، حتی موږ ته به ماشومانو ویلې چې موږ دا جاله ونیول، موږ دا قصه واورېدله، یا موږ دغه خپرونه واورېدله. دا م یوه مثال مې تاسو ته درکوي. نو د ښځینه خبریالانو او د رسنوی رول په دې برخه کې ډېر عمده دی، چې له بده مرغه اوس بیخي پیکا سوی پیکا څه چې ویلی سو چې هیڅوش نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سي کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راست په سیریالونو کې هم د خزو بندیز معنی شو. دغه ډرامې چې وی په خو ډیره پراخ وی، په هر تلویزیون کې، په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وچ په دوه کې به زینو داسې ډرامې وچ مهم رولونه به د کورنۍ په کې خزینه غلو ته ورکول شوی وو. دغه ډرامې هم وسک نشته یا بيخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیخ پرونو کې یا هم په نورو بوختونکو خبرونه کې په دوی کې د خزو حضور او د خزو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي، او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا لپامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیز نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که موږ تاسو ووایو دې کې، او د رسنیو د یو متنوع او ټولشموله لید سره د ښځو کار کول او دا مرسته یې کوله، مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله کور ودان امین اکبری تاسو ته بیرته راګرځم لګروس بر سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به زین حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي را سره شریک کی. دغه د خزینه خبريالانو حضور ته بیرته راوګرځو. په افغانستان کې په بیلابل سیمه کې خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلی چې دوی غنو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله د ټولنیز رسنۍ څاري نو دغه خزینه یوټیوبرانو ویډیوګان او فعالیتونه به درته ښکاری. فکر نه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لکتر لګ غنیمت دي چې خزینه یوټیوبران است ک ټلویزیون کې دوی کار نشي کولای یا ما کولای سي دوی یو چینل جوړ کړي لار سي خلکو سره خبري وکړي او عملاً دغه کار کوي. د دې کار غټم فکر نه کوي چې خدا لکتر لګ د خزینه او حضور او غاکشتاله په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې
ډېر خپختل لودین صاحب. متاسفانه چې مونږ ګورو سید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي خو لیکن په نقاب کې، هغه یوټیوبران چې پلوس مخ باندې وي او په ایجاب کې وي، حال دا چې دوی په خې ایجاب کې صرف مخلص وي. نن سبا ټول زګوره مچی اسلام آباد طرف ته ټول روان دي او دنه په افغانستان کې د سې یوټیوبر زوس محل نه ګوره مچی دنه په افغانستان کې فعال وي او مخې لوس وي. نو دا غږ به مونږ سکړو لودین صاحب چې دی طرف واخی وي. اوس ګوره زمونږ ځنې خويند چې دنه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیاي په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ له خوا څخه ورته ویل شوی دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دی پلي کوي. دغه د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو بندوي چې بندوي، د کس هم زندان ته چوي. زمونږ خويند چې لته فعال دي په مرکو کې کچاله پښتنه کوي، هغه پښتنه کوي چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي، نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په ضرر باندې وي. نو متاسفانه د ته اوس مونږ راڅاغ نه شو ویلې، د ته مونږ د بیان ازادي نه شو ویلې. د کوم د ازادي بیان چې طالبان خبرې کوي چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده، کومه د بیان ازادي دوی خایي؟ کومه د بیان ازادي دا د بیان ازادي د چې دوی په ټول رسنوي باندې لایف کوم بحثونه چې وو دای اور باندې بند کړل، د بیان ازادي شو. کومې پښتنه چې له دوی نه کېږي هغه باید اول د دوی له چک څخه ووځي، دوی باید چک کړي بیا هغه پښتنه ترینه وشي. خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي، لکه د یو چا غلام غوندي. څه چې دوی وای هغه باید اماغه سی سو وای. حق نه لري چې د پښتنه وکړي چې دوی نه یې تایید کړي. نو دا کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره؟ نو داسې د دې رسنوي نه چې ټولې بند رسنوي وي خوي چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده، یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریخي دي. خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي اماغه باید ویل شي. رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي. د رسنۍ د خبريال اصول هم دا دي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړي هم دخیل وي، نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي. نو وسنی رسنی کوم یو به طرف دی؟ ټول مجبورت، ټول مجبورت څخه استفاده کیږي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غون تخسوی چې خبره. نو دا کوم د بیان ازادي شو، کوم رسنی شو، کوم خبر اعلان شو؟
و کور ودان میرمن اکبری، میرمن کاکړ، میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دی په ټولنه کې چې افغان خزینه خبريالانه چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولای. دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې د مهال په افغانستان کې د نن فعالیت کوي بحث نشي پی کولای یا هم راپور نشي پی جوړولای؟ دا واقعیتونه تاسو په ټکو یا تاسو په نظر کوم دي؟
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره موافقه یم، ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي شته دي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نشي کولی. لکه څنګه چې آغلی اکبری وویلې، ځکه خپل سانسوري ده، دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي. هغه نه یوه چکه زیات نسی دوی هغه کولای د دلته د بدل وادونه نیولې تر د خزو یا د ماشومانو د وادونه نیولې تر بدل پودی تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د خزو په غباندې توپسه کومه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم زور په خزو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هېڅ ډول نسي کولی خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبریالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ نسي کودلی څوک د که دوی هغه وکړي یا هغه سعوته پوښښ ورکړي نو تبیده چې د طالبانو د زور سره تر باندې کېدو پورې تر نیول کېدو پورې او تر واته جسمي اذیت پورې دوی باندې تمامېږي د دې په قیمت تمامېږي. نو داسې مسالې ډېرې دي په مثلا
هو میرمن کاکړ ادامه ورکړې ستاسو غږ لرو.
مثلا خپله دغه ښځې چې اوس ډېر هم مشکل سره مخ دي په زور نکاده یا جبري نکاده د طالبانو د خوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نه سپورتا کولای په خوا کې مثلا یو کس دویم واده کوي څنګه به لاړه او چاته پس وا خپل غټ به چت کوي چې دغه په ما دغه ظلم کوي یا بل دې کړای دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور له خوا اوس دا غږ نه سي اوچته ولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچته ولی سي نه خپله د خپل غږ اوچته ولی سي که دوی لاړ سي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرتالاره حکومت دی او د دوی غږ په هېڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره وم یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کوم مې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسجونه هغه ټول بلې کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول ډیلیټ وي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چکېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کارکوونکو.
و کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو. اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی. اوریدونکو سره خبرې وکړو بیا ورزو بل ملمت خغلی وبیدی هم سټډیو سره وصل دی. دغه اوریدونکو سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستړي مشه ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم. تل احمد اجل روزګان یو سلام تل سلام جرشتاسه
خا اورزګان خراغ لای استاسو په باور په اورزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبريالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو نو په یو دولت کې چې خبريالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنیمګړی دی ځکه چې دغه رسنۍ چې د دولت رسمیتو او شته سمي د اتندو اسکل مشته چې افغانستان کې رسنۍ خپل ساتنه دې پرې سوال سي په تیر جمهوریت حکومت کې رسنۍ خپل ساتنه نه دي.
بله اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په امدی روزګان کې فکر کوم څو رادیوګان وي چې خزینه خبريالانو په کې کار کوي. اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خبر شوی روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې الته په کې هیڅ خزینه خبريال نه شته. همداسې د تاسو په دیشا او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزې غا غوري
یا نن سره پر مخ نشي دی په ژغ باندې لوګین ساده شي دی ژغ باندې پر سنوي کې نشته مګر خو نه چې په تیر حکومت کې هم د شي واقعات دې نه تللې یو ځای په منبر وسی ابو بشه وسو خبر یا نن هم یو ځای ځای نکړه ځای ځای فشار یا بل د دولت حساب کې نور خو نه خواته نور شکر دی بس ور اڅه ست یو دغه انجن مکتب باندې نور خو نه په داتنځه اسکاله دغه شمنیا ته دغه شکار باندې سره سم سوي لوځنسه.
بله کور ودان ډیر بندنه وو لشک پراته چې نسبی امنیت راغلی لدې سره نړیوال هم همغږی دی اما د طالبانو پر حکومت باندې کلاکې نیوکې هم دادی چې د ښځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له هغې سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ورزو د خپرونې میلمنو ته ستړي مشي تاسو ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري
ډیره مننه غوښتم چې بزما سلامونه مې کېلې هم قبول کړه دې هله چې بیاست
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې تاسو په خپل سیمه کې د خزینه خبر اعلان د وضعیت پاره کراته وای
ډیره مننه همراز قریشی وا کافي سوالات تخلو ته خو بيخي سره نه خزینه خبر اعلان شته دي نه او چې به دوی هم دلته اسلامي ټولنه دا تلاري لکه زمونږ ساسي په استراحه خبر اعلان او غربي خبر اعلان البته ټول اسلامي خلک دي اسلامي ټولنه دا کخذ دي کنر دي نو دوی ټول په قران کریم معامل کوي نو یو بلګه زه آیات وایم چې خدای پاک قران کریم کوي بسم الله الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى خدای پاک دغه آیات کوي دوشتمه سپاره ده دریم کسلورم آیات دي چې خذ دي په کور کینی نو دلته الله الحمد خذ کارم کوي او په کورم ناسبي مخ پټایي غګ جګ غګ باندې باید خبرونه کې دغه ټول شرایط د اسلام دي دلته علماء شته وخت وخت بیانې
قاری صاحب مننه چې تاسو زنګ و راځي چې پام دې لک تم شو تاسو دغه قرنه په بیوت کنه بیا فکر نه کوي پام دې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوي دا مثلا داسې ډیر قاری صاحب ډېر کپریش و تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو مراتړی پیدا کوتر څو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نسی ځکه قاری صاحب سره مال شي لګ زره بحث کو خو قاری صاحب ولار شاد د ترو وخبو یا بدل منځ وخت په حال کور ودان چاړي کې منول وخه او بيدی صاحب د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل با سره یو ځای شوی او بيدی صاحب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبري اعلانو وضعیت خنډ دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ترلاسه نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی ستاسو د سازمان مونږ نه سخی
بسم الله الرحمن الرحیم الودین صاحب سلامونه تاسو ته تاسو ملمانه ته او تاسو ټول او بدونکو او کتون کو ته لبد امرکه د طالبانو دراتک سره سم درسنوی او مجموع کې درسنوی په فعالیت ډیر محدودیتونه وازه شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبد امرکه ورستر بلې زیاتواله راځي د خزینه خبر اعلان او د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچیر در مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبر اعلان په وړاندې موجودیتونه زیات دي مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبر اعلان باندې وضع شو او ټول خزینه خبر اعلان مجبور دي چې اغه لار خوونه چې د امر بالمعروف له خدو ته کیږي هغه په پام کې ونیسي دویم دا چې خزینه خبر اعلان سره توپیری چلند کیږي په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبر اعلان ته د ګډون اجازه نشته خزینه خبر اعلان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي کچیرم تلیفون ته ځواب ورکړي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو چې زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبر اعلان په مجموع کې لري بیا د خزینه خبر اعلان او وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبر اعلان وضعیت تر ټولو بد دی په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریال سره خبرې وکړې یو مرکه مې دلوده د یو تحقیق لپاره هغه په یو ولایت کې زه ولایت نوم نه لم په یو راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري ما اوس خو پښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي نو زه به ډېر جالب و اول ویل چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم دویم دا چې د ښځو آواز باید وچت وساتل شي او خاموشه نشي نو دا خو یو مبارزه ده زه هر ورځ چې دفتر ته ځم نیم ساعت پیاده ځم نیم ساعت پیاده راځم د موټر د بس کرایه نه لرم خو خپل کار ته ادامه ورکړم دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې، دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړې، دوی خپل کار ته ادامه ورکړې، کار کوي، زحمت وباسي، او د ښځو او د نجونو آواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي، بلکې نړیوالو استجونو پورې دغه آواز را رسیږي. او هره ورځ موږ او تاسې ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتېږي. دلیل یې دا دی چې کور دننه خبریالان او په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي، کار کوي، زحمت وباسي، او د هغو ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي، د هغو سره کار کوي او دغه آواز نړیوال استجونو ته رسوي. د دې تر څنګ ټول خبریالان په مجموع کې، هم ښځینه خبریالان هم نارینه خبریالان، د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي، ځکه چې تاسو پوهیږئ د سانسور په فضا کې، د محدودیت په فضا کې، او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشي ویلی، هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کوي هغه نشي تولیدولی. ژورنالیزم، مسلکي ژورنالیزم چې هغه اصول دقت، توازن، بېطرفي او انصاف، هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې که په پام کې ونیسئ د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، نه هم تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په داسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی، خبریال کلمات چې کاروي، خبریال راپور چې لیکي، خبریال د کومې خبرونې پروسری چې کوي، میلمانه چې دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه میلمانه شو اصل کېدل، دغه اجازه وه. مثلا ما په یاد دی یو ځل ټولو سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې من محصل و کابل پوهنتون کې چې استاد، ما غوښتنه داده چې انتقادی بحث اونه که زکر چه امنگ نمده سه خوختل شوی که چه ری دیر انتقادی بحث بوشی بیانو منگ استخبارات تا گواری بیا کتا هم اغا بحث که ما دیر ادقل دی خبر تا پامو که چه ده تا سونزا جوڑه نیشی، خو سوالو شو من زابر که بلاخر اغا خبروانم قطع شو و اغا حالتم سوز الاسخباراتو گوختل شو و خبروانم لایف قطع شو و بیا بلزل خبرم نشو ازم بلک لیست کراو.
بله،
دا مثلا دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کته ما ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډیر سخت کار دی، ډیر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله يم چې په دغه سه سختو شرایطو کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سختو شرایطو کې دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي، او په دغه سختو شرایطو کې کومې رسنۍ شو به هر کار کوي، اگر ابتدایي معلومات خو منبع شاید بلا بیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان و خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې امنیتی گواخونه و سانسور و خودسانسوری اگه دره نور کرخی دی چه خبرالان و سر مخامخ دی، او دا اگه مجموع که سر راوی چیدو دا اگه شپک موارده و چه دا محدودیت پا توگه دا رسانه و کارکون کو بندی او بخواست دول خبرالانو
باندې د کوردنه نوازه شوی. بله، عبیدی صاحب، تاسو به خی چې تاسو به هر یو زحمت مستلې د زکات تاسو له غاک سره موږ په بګراوند کې نور غګونه هم لرو، مننه چې تاسو راغلی بحث لږ بن سره سم یو بحث بلم تاسو سره مطرح کوم. بیا کې د تاسو سره په دې مخه خو کو چې تاسو به هر بیا نور منو سره بحث سره راټولو، تاسو ته یو بل بحث هم د مخته قدم چې ځینې مسائل اختلافي دي د طالبانو په حکومت کې، لږې ډلې یو هم د ښځو کار دی، مثلا د ښځو غږ دی چې مخکې قاري صاحب له کاپیسان اړیکه نیولې و، تاسو خبرې واورېدې چې د طالبانو د حکومت د یو شمېر کسانو نظر همدا دی چې ښځې د کور لپاره پیدا دي، باید د ښځو غږ محرم واوسي، او دغه د ښځو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمېر لوړپوړي غړي دغه خبر سره موافق نه دي. مثلا موږ چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان دی خبريال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نور بهرنۍ خبريالانو سره مرکه کوي، همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی زبیلا مجاهد لزګونه مرکه له خزینه خبريالانو سره کړی دي. دغه ټکي څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا هم مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او مني، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافاتو لامنه ورسره بل پراخیږي، او که څم طالبان دا موضوع ردوي، خو د کې شک نشته چې دوه ترمنځ اختلافات شته. او اصلی اختلافم او اصلی د اختلاف هغه سرچینم خپل ملاحبت الله سره د ملاحبت الله تو قنداری نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي، دوی د خزو د نجونو د تعلیم خلاف دي، د تحصیل خلاف دي، د کار خلاف دي. په مجموع کې میانره و طالبان چې بیا کسام زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري، خو بیا یو شمیر چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي، هغوی کشمیر زیات یا کم وي، ډیر واک نه لري، د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای، او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي، او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي. دا یو اړخ. دویم اړخ، تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاد کړه، دا ډېر مهم ټکی ته مې اشاره وکړه. طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې، دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي، په دې معنی چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنوي سره کار کوي افغانستان دنه اجازه ورکوي، په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، د ښځو په وړاندې محدودیت نشته، د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته، د رسنیو په وړاندې محدودیت نشته، بیان ازادۍ ته موږ باورمند یست، خزینه خبریالان، خزینه د فلم حتی تیره اونۍ یو امریکایی د فلم لوبغاړی تللی وه کنه، دوی دغه مسایل دې لپاره ښیي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي، بلکه چې هېڅ عادي نه دي، وضعیت ډېر بد دی، اقتصادي وضعیت بد دی، سیاسي وضعیت بد دی، خلکو باندې هر ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی، نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي، او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، او دا اغېزه رسنۍ لري، موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پیږو، کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي کنه، ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی، خو موږ ول خبرالان زی هلته اطلاعات راټولوي، وضعیت سم دی، او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي. جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي، هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي کنه، او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی، او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پیږي. نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دو سره ډېر ښه برخورد کیږي، آخري جمله مې ده، دا په دې معنا چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي، دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي، او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښيي.
ډیره مننه سلامات سه یو بدی صبر سره وسې ورسته به هم تاسو ته نوبت راسي، بیا بسر راټولو په پای کې. فقط زه غواړم د نتیجې تر اسم چې څه کول په کار دي تر څو زمينه مساعد شي د افغان خزینه خبريالانو او د حقونو خوندیتوب ته. او میرمن اکبری لتاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبريالان څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبريالانو د نشټون خلا ډک کړي. میرمن اکبری،
زمونږ هغه افغاني خبريالانه چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي، نو دوی کولای شي چې د نن په افغانستان کې د هغه خويندو غږ جوړ شي. زمونږ هغه خويندې شخصا زغپله د نن په افغانستان کې د ډیرو خويندو سره خبريالانو سره همدارنګا د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه پاړي کې کې مچ یوغې ډېرې د سیمه موضوعات د متاسفانه چې هغه خو په رسنیو کې نشي کولای خبره کړي، حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خبرولې، نو هغه خپل ډېرې موضوعات مختره لیږي. همدارنګه زه په دغه ټولو خويندو باندې چې د نن په افغانستان کې دي هم ورونه هم خويندې غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې ستاسې مخې ته راځي چې تاسو دغه حالت شاهدان یاستي، او هغه اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسو په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شئ د نن په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ یې چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کېدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره یې شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره یې شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلما په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغان میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي، او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغان میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو، او واقعا که د دغه خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی. لودین صاحب ستاسي پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی، او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسیږي او هم ښځینه. لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پیژندلې وه، د دې نه وروسته وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نشي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهیږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده هغه نه ورکړل کېږي، نو دا سره کوم یو حکومت شو. نو دوی هم ان شاء الله چې ګیلم لرن د ځکه چې
او راځي چې وو پوغه مسایل ډیر ډیر تماس منې نسې ځکه هغه سیاسي مسایل دغه د خبريالانو حقونه چې دي مدني مسایل په همدې بتام شو. میرمن کاکړ استاسو پټکو څه کول په کار دی؟ آیا هیلشته چې په لاند وخت کې به د افغان خزینه خبريالانو حقونه تضمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې وبېدې سبوي لکه څنګه چلان چې له بهرنۍ خبريالانو سره کې دغه چلان د کورنۍ خبريالانو سره هم وو کې داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته؟
څه دا شرایط کورما او دا حکومت طالبانو ګورما خو فکر نه کوم چې په دې لاند وخت کې به د سیاوا امیدواری یا کومه هیله نه ده پاتې. نو موږ کزو ته خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پای ته ورسوي چې موږ وغندله په دې کې به بیخي موږ نایلي شو، لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلي دي خو کوم عملي اقدام یې نه دی پورته کړی. که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملي اقدام وکړي نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده، زموږ د ښځو چې موږ غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې، خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري. دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څکم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږ ده پورې محدود پاتې دي، او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه اخیستل شوی د سیسو د خونو په ورکولو کې نه د درس په برخه کې نه د کار په برخه کې نو تلور کاله چې په دې رقم تیر شو که په همدې غمدنو باندې وي تلور کاله به نورم
تیر شي. بله کوم ځای به ونه لسی ستاسو پټکو کور ودان ډیره مننه ښاغلی عبیدی تاسو سره باس راټولو. آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لن راتلونکي ته هیلې نشته او که نه هیلې شته چې ممکن یو شمېر تګلارې بدلې شي؟ ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې وویل چې کله ناکله ډېر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي له ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل له خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسیون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسیون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یا نیول کیږي و د دوی مسلې چې دی خبري نه دي یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواری شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري و نږدې نه او تقریبا دوه لسیزې کیږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي، خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري نو محاکم څه شي لپاره دي؟ دا خو د محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خو د کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکی کار دی. کمیسیون د یو محکمې د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري، په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپرېږي یا یو راپور خپرېږي او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې په پام کې نه دی نیول شوی او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چا نه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر و باور هم دا دی چې بیان ازادي باید سانسور شي او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې ټول خبرونه څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژگیان شته سورا شوی وګورئ ټول
پوسنی نظام. اما عبیدی صاحب فکر کوي چې دغه تګلارې د طالبانو د حکومت په ګټه نه دي، ځکه تر اوسه یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوی، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبانو د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوي چې دوی کې د تغیراتو امکانات شته چې بدلون راولي په خپل تګلارو کې؟
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کومې ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خپرېدو مخه نیسي او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خبرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده او له بل اړخه مخکې مایادونه وکړه. بیا خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي، امنیت دی او څه دی او څه. یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه همدا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځای کې چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه کنه هڅه کوي چې د هغه اړخ نه استفاده وکړي. نو د کور دننه د رسنیو په وړاندې مطلق سانسور دی او ټول خپرونې خپرېږي. او ما آخري جمله دا ده چې د استبدادي نظامونو ذهن و فکر او ماهیت تغییرولی نه شو. زه راتلونکي ته که چیرې همدا واکمني وي او طالبان وي خوشبینانه یم، وضعیت به همدا وي. موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو او د افغانستان د ولس اواز په چت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان وبیدی سب ډیر مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استاذ نه و، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبريالانو حقونه مسؤون دي، او اطلاعاتو ته لاسرسي هم وایي چې موجود دی. خو له دغه ادعا سره بیا د خبريالانو بنسټونه او یو شمېر خبريالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدین ډیره ډیره مننه.
په خوب سي وطن وینم هرش په خوب سي وطن وینم هرش په خوب سي وطن وینم هرش په خوب سي وطن وینم